وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو خبرونه وړاندې کوو او همدارنګه یادونه کوو چې له خبرونو وروسته د میدان وردګو ولایت په وروستي امنیتي وضعیت یو مرکه لرو، خو پیل له خبرونو.
دا میدان وردګ ولایت چارواکی وای نه لوبغاړي او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تیر سي شنبه جل ریس ته فلار تختول شي وو بیرته خوشی کړی شوی دی. دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش داسې و ویډیو خبره کړې چې پکې د دوو تورکی سرتیرو سوځول خودل کیږي. د استرالیا پولیسو نن سهار ویل 15 مشکوک کسان یې ویل چې غوښتلې د دې هیواد په دویم لوی ښار کې د کریسمس په جشن کې چاودنې وکړي. دا میدان ورته کولای چارواکی وای نه لوبغاړي او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تیر سي شنبه جل ریس ته پلار تختول شي او بیرته خوشی کړی شي او خپل کورونو ته رسیدلی. دا میدان ورته غو د والی ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ول دا کسان د قومي سپینګیرو او ولایتي چارواکو په هڅو د طالبانو له منګلو خوش شوی دی.
خوشبختانه په مغه ورځ وټونیدو د پیښې نه یو سات وروسته درې کسان ورزشکاران آزاد کړو او پاتې وو کسان چې د دوی سره هغه یو ډیر ور هم وو د قومي مشرانو په حالو ځلو یا خبره تر په نتیجه کې وټونیدو د چهار شنبه پورې د هم آزاد خپل کورنۍ ته وسپرو.
خغلی منګل ویل همدې قضیه سره په تړاو د لوبغاړو د تختولو په عکس العمل کې د تکنی پسیمه کې یو زورواکي څو عام کسان برمتنی ولی و چې بیا د حکومت په سپارښتنه هغوی آزاد شول. د میدان وردګ د والی ویاند ویلی چې د زورواکي ته په دې خاطر خبرداري ورکړل شوه. د افغانستان جمهور رئیس امر کړی چې په کابل کې زیاتې سیمې د پارکونو د جوړولو لپاره ځانګړې شي. دارګ باندې په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی دا خبره پروند د کابل خاروالۍ د تګلارې د سیړنې پر وخت وکړه. جمهور رئیس ویلي چې کومې مځکې چې آبادې نه دي باید مشخص او پرې د هستوګنې د کورونو د جوړولو مخنیوی وشي. د ارګ باندې د بیان لمخې خغلی غنی دا هم ویلي چې د ځمکو له غاصبینو سره باید مبارزه وشي. په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب یواله جدي ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ملي اردو یو افسر ته چې په برتانیا کې د غوره محصل لقب او جایزه خپله کړې او فوق العاده رتبه منظوره کړې. د افغانستان اجرائی ریاست ویلي چې خغلی عبدالله له بهزاد حیدری سره د پنځشنبه په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. افغان افسر بهزاد حیدری د برتانیې په شاهي پوځي اکاډمۍ کې د زده کړو تر یوې دورې وروسته د غوره بهرني محصل لقب او معتبره شاهي جایزه چې وتوره او مډال دې ترلاسه کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د دویمه درجه غړو هیوادونو غوره لوبغاړي اعلان شو. شهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د 2014 کال د ایوارډونو لیست کې نومول شوی و چې خپل سیالان ماته او د مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوال شورا په خپل وی پاڼې لیکلي چې محمد شهزاد محمدی 14 یو ورځنوي لوبو کې د 699 منډو په ولس نړیوالو شلور لوبو کې د 533 منډو او د څلور ورځنیو لویو وچو په لوبو کې د 301 منډو په والو سره تر ټولو غوره لوبغاړی پیژندل شوه. د کرکټ نړیوال شورا د ایوارډونو ترڅنګ چې وړ مورز اعلان شول د غوره توپ اچونکي او توپیشتونکو نمونه هم اعلان شول چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان د ټولو نړۍ د شل اوریزو لوبو د غوره بالرانو 5 مقام خپل کړی دی. د سوریې پوځ وایي چې د حلب خار بشپړ کنټرول یې خپل کړی. د سوریې دولتي تلویزیون ویل چې د وسلوالو مخالفانو او د هغوی د کورنۍ وروستۍ جوپه چې د حلب خار د ختیځې سیمې په یوه وړه برخه کې اوسېدل د پنځشنبه په ورځ له هغه ځایه لیږدول شوي دي. د احرار الشام په نوم وسلوالې مخالفې ډلې مسؤول احمد قره علي تایید کړی ده چې مخالفینو تر کنټرول لاندې له وروستۍ سیمې هم دا دوی خلکو کډه کړې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د معلوماتو لمخې شاوخوا 3000 کسان له تیرې اونۍ راهیسې د حلب له ختیځ انتقال شوي. د مخالفین او د هغوی د کورنۍ خوندي لیږدول د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د یو تړون په اساس منظور شوی وو. د مخالفینو او د دوی د کورنۍ د وټلو موافقه ورسره لاغ وشو چې د بشر الاسد رژیم پلوی عسكر او متحدینو په حلب کې د ختیځو سیمو د نیول لپاره پراخ عملیات وکړل. د عملیات د دې لپاره چې ویل کېږي ډیر ملکیان پکې وژل شول، د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د نړیوالو مدافع ډلو له توند انتقاد سره مخ شوې دي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش تاسې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې د دوو ترکی سرتیرو چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي وو سوځول خودل کېږي. د اسلامي دولت وسلواله ډله د سوریې په شمال کې د الباب په سیمه کې له ترکی ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل ده. په امریکا کې میشته یوه استخباراتي ډله چې د داعش فعالیتونه ساري پرونی وویل دا ویډیو داعش په یوې اړوند وېبپاڼه کې خپره شوې. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په ترکیه کې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی بند شوی. ترکیې تېره میاشت وویل چې په سوریه کې له خپلو دوو سرتیرو سره اړیکې پرې شوي دي، خو دا روښانه نه ده چې دا ویډیو د هماغو دوو ترکی سرتیرو سره اړه لري او که نه. د سوریې د بشري حقونو د څاري ادارې د الباب پر سیمه د ترکیې په وروستیو هوایي بریدونو کې څلې رشت ملکیان وژل شوي. اخوا د استرالیا پولیسو نن سهار وویل 15 هغه مشکوک کسان نیولې دي چې غوښتلې د دې هیواد په دویم لوی ښار کې د کرسمس په مراسمو کې چاودنې وکړې. د ویکټوریا د ایالت د پولیسو قمندان وایي د کسانو له داعش څخه انګېزه اخیستې وه او غوښتلې د ملبورن ښار د میټرو په یو تمځای او ځینو نورو سیمو کې چاودنې وکړې. په استرالیا کې دا نیولې وروسته له هغه کېږي چې د جرمني په برلین کې د کرسمس پر یو بازار لارۍ موټر وروستل شو چې 19 کسان یې وژل. پولیس وایي له اوو تنو نیول شوو کسانو څخه یو 26-کلن سړی او یوه 20-کلنه ښځه بیر تا پرته لدی چې تورن شي خوشی کړي. 15 سړي چې عمرونه یې د 21 او 26 کلونو ترمنځ د محل د پولیسو په توقيف کې دي. د نیول شو کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پولیس وایي څلور یې په استرالیا کې زیږیدلی او 15 یې په مصر کې زیږیدلی چې مصري ټبر استرالیایی دی. د ځایي پولیسو مشر اشټن ویلی پولیس دا کسان له څو وخت راهیسې څارل او باور لري چې دوی د چاودیدونکو مواده او وسلو په وسیله د داسې بریدونو چمتووالی نیو چې ګڼ کسان یې وژلی شول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې هیواد د اټومي وړتیا او دفاعي سیستمونو په غښتلي کولو ټینګار کړی. پوتین چې پرون یې په مسکو کې د دفاع وزارت د وروستۍ کلنۍ غونډې پر مهال خبرې کولې ټینګار وکړ چې روسیه تر هر احتمالي بریدګره ډېره پیاوړې ده، خو باید د دفاعي سیستمونو او اټومي وړتیاو په پیاوړي کولو کار وکړو. پوتین وروسته تر هغې دا څرګندونې وکړې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو د اټومي وړتیاو د لوړولو او پراخولو لپاره په ورته توګه تر د مخ کې ټینګار کړی وو. د امریکا او روسیې مشان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د دواړو هیوادونو په 2010 کال کې هوډ کړی وو چې د اټومي وسلو زیرمې به راکموي. او د ایربس شرکت او ایران هغه هوکړلیک بشپړ کړ چې پر بنسټ ایران له دې شرکت څخه د 13 میلیارد ډالر پر لګښت سل مسافر وړونکو الوتکې اخلي. ایران په دې اقدام غواړي خپل اقتصاد چې د کلونو په اوږدو کې نړیوالو بندیزونو ځپلې پیوړی کړي. د ایربس شرکت پرون ویل ایران ته د دې الوتکو سپارل د راتلونکي میلادي کال له پیل سره پیلېږي. په دې قرارداد کې د ایربس ای 320، ایدریس او دیرش او ایدریس او 50 الوتکې شامل دي. ایربس همدارنګه د ایرانی پلوټانو او د ایران د هوایی ترافیک په روزنه کې هم له ایران سره همکاري کوي. ایران د همدې میاشتې په پایل کې د امریکا د بوئنګ د الوتکو له شرکت سره هم چې د ایربس رقیب شرکت دی او قرارداد بشپړ کړ شي پر بنسټ ایران اته بوئنګ الوتکې هم اخلي. دا دواړه قراردادونه وروسته لاغې ممکن شول چې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو جوړجاړي او توافق ته ورسید. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما په دې خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجلې خبرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو لښمنې سرسم د میدان وردګو په امنیتي وضعیت خبرې کوو. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي 9 لوبغاړي او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تېره سي شنبه جلریس ته په لار تختول شوي او بیرته خوشي کړی شوي او خپلو کورونو ته رسېدلي. د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادۍ راډیو تول دا کسان د قومي سپینګرو او د ولایتي چارواکو په هڅو د طالبانو له منګولو خوش شوي دي.
خوشبختانه په مغه ورځ وتونېدو د پیښې نه یو سات وروسته درې کسان ورزشکاران آزاد کړو او پاتې اووه کسان یې چې د دوی سره هغه یو ډیرور هم و د قومي مشرانو په حلو ځلو یا خبرو اترو په نتیجه کې وتونېدو د چهارشنبې په ورځ د هم آزاد خپل کورنۍ ته وسپارو.
خغلی منګلم درنګ ول چې د دې قضیه سره په تړاو د لوبغاړو د تختولو په عکس العمل کې د تکنی په نوم سیمه کې یو زورواکي څو مام کسان هم برمتنی ولي و چې د پوینا د حکومت په سپارښتنه خوشي کړی دي. په میدان ورته کې د لومړنۍ پیښه نه ده. په ځانګړې توګه د وردګو په بیلابیلو ولسوالیو کې وخت نا وخت د ناامنیو رپورټونه راځي او همدارنګه په دې ولایت کې د بیلابیلو ادارو په کچا د فساد او د دوی د کم فعالیت ادعاوې هم کیږي. افغان رسپانډر لیکونکی اباسین بریال را سره هم دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. د میدان وردګ د ولایت پیښې له نږدې څاري. بریال صاحب، لومړی خو مننه کوو چې زموږ خبرونې ته راغلی. دا راته ووایي چې په میدان وردګو کې ولې په دغه لویه لاره په تیرو څو کلونو کې پرله پسې نام نه ده او دا په یو ډیر جدي شکایت بدل شوی دی چې د دې لارې پر سر باندې له موټرو نه سپرلۍ کوزیږي، عام خلک کوزیږي او هغوی بیا په جرګو او مرکو کله راخوش شي او په قتل او وژنو باندې تمامیږي. ستونزه چیرې دی؟ ولې د میدان وردګو له منطقې نه تیرې شوې لویې لارې نه شي خوندي کېدی؟
اغلب د دولت حاکمیت نهایت کمزور دی. میدان ښار داسې یو سیمه ده چې د ټول ولایت نه راوتلې، د کابل په څنډه کې مرکز دی او په دې څو دولتي تعمیرونو کې دولتي چارواکي ناست دي، نور نفوذ نه لري په وړاندې سیمو باندې. او کله چې هغه سیمې د دوی نه پاتې دي، هلته د طالبانو حاکمیت دی. دوی د معارف ریاست لري، منظم تشکیلات لري، دوی د قانونو ریاست لري، منظم تشکیلات لري، د ساتنې لري. په دغه طریقه باندې هلته داسې نه دی چې یوه ډله ده، هلته په منظم د طالبانو یو سټاپ دی او بیلابیل عوامل لري. په پخوا کې خو یو علت بیا و چې په دې لاره باندې د تیلو کاروانونه تیرېدل، د ناتو حمایتي لوجستیکي کاروانونه بیا د ځینو قراردادیانو سره و، د دې دپاره چې دا قراردادیان وکولی شي چې هغه خپل هغه مسؤول تیر کړی شي او خپلو حریفانو دلته شکست ورکړي. نو داسې ډلې رامنځته کړې، هر قراردادي یوه ډله د طالبانو درلوده، د جنګ په مقابل کې پیسې ورکولې، د حریفانو موټر به ورته ویشتل، نو دوی به یې سالم تېرول. دغه نو سالم رقابت د اتو کلونو په اوږدو کې په سیمه کې یو دایمي د ناامنۍ یو ځواک رامنځته کړ. او بله د دې هغه ایډیالوژیکه برخه ده چې طالبانو کې یو تعداد وردګو ډېر اختناق پسنده طالبان هم شته دي، او عملا هلته داسې مراکز دینی مدرسې او دغسې مرکزونه شته، ترینینګ سنترونه شته چې بهرني طالبان راځي، پنجابیان راځي، چچنیان راځي، اوس هلته زده کړې ورکوي، د ماینې ښودو، د ټوپک چلول.
بریال صاحب، پوښتنه دا ده چې آیا په سیمه کې وسلوال دومره پیاوړي دي چې حکومت یې یا حکومتي ادارې یا حکومتي ځواکونه یې د مقابلې توان نه لري که نه؟ حکومتي ادارې او حکومتي لوری هلته دومره کمزوري موقف کې دی چې د مخالف وسلوالو د دغه خوځښتونو او دغه ګډوډۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه د دې مخه نشي نیولی؟
واضح خبره دواړه همدغه یوه ده چې دولت کمزوری دی، دولت عمل نه کوي، دولت لګښتونه کوي، امنیتي ځواکونه فعال عمل نه کوي. زه به تاسو ته څو بیلګې درکړم. د والي صاحب ویاند وایي په څو مرکو کې چې موږ داسې سیمه نه لرو چې هغه د طالب سره وي. زه وایم چې تر میدان ښار ور پرته داسې سیمه موږ په وردګو کې نه لرو چې هغې کې د دولت حاکمیت وي. آیا تاسو یوازې د ولسوالۍ تعمیر ته وایئ؟ کله چې کوم ولسوال کابل ته راشي، تر څو د بلې الوتکې پرواز نه وي، دوی د کابل نه هلته نه ځي. زموږ ټولې ولسوالۍ په کابل کې دي. زموږ د څلورو ولسوالیو، د وردګو د څلورو ولسوالیو محکمې په میدان ښار کې دي، خپلو ولسوالیو کې نه دي. یو ولسوال په د ورسمشریو انتخاباتو کې د وکیلانو سره په الوتکه کې د امیردادو ته لاړو او بېرته راغی. یو علت دا دی چې دغه طالبان په یو شکل باندې راپیدا شول. دویمه دا ده چې اوس دغه ناامنۍ او د دولت ډېر بې تفاوتۍ او بېغورۍ څه نور عوامل هم راپیدا کړل. یو عامل یې دا دی چې هر څوک هلته خپلې ګټې لري. محلي پولیس د دې دپاره دي چې د هغه سیمې خلک وي، د خپلې سیمې امنیت وساتي. په دغو سیمو کې چې د ورزشکارانو وتښتېدل، دلته محلي پولیس د دې سیمې خلک نه دي. په دې وړاندې پروسه کال هلته جنګ وشو، محلي پولیس ټول یا د دایکنډي یا د نورو سیمو څخه هلته راغلي. بل اساسي مسله دا ده چې نورې وړې وړې ډلې دا په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو او حزب اسلامي ترمنځ اوه کاله جګړه وه، په همدغه په تېرو څو وختونو کې کوم میاشتو کې دا ختمه شوې. بل اساسي مسله دا ده چې په لویو لارو چې کوم ځواک پروت دی، اجازه راکړئ، دا ځواک د طالبانو سره یو ډول سازش لري چې تاسو به پر موږ غرض نه کوئ، موږ به پر تاسو غرض نه کوئ. وسلې سره تبادله کېږي، مرمۍ په طالبانو خرڅېږي. د طالبانو د پوستې په خوله کې چې د سالارو او د سلطان خېلو سیمه ده، طالبان د واقعیت پاسته کې دوه درې ځلې بیرون ته راوځي، په سړک درېږي، د خلکو نه ټلیفونونه اخلي، خلک بندیانوي، تهدیدوي، د دې ځنې ګوزي.
د پولیسو د پوسټینا د اردو د پوسټینا د ښکاریږي خو څنګه ورته وایي دا دغه چې طالبان باید د دې پوسټې باندې د دې تعامل په مقابل کې برید نه کوي.
برال صاحب دمن سره وخت په کمیدو دی ټولې یوه دقیقه نورم لرو. دا راته ووایه چې د میدان وردګو تاسو خپل هم د هغې سیمې سره نږدې تعلق لري. د میدان وردګو خلکو د دې ځای لوستو او باسوادو او په ولسي جرګه کې د دې سیمې استازو چارواکو چې د دې سیمې استازیتوب کوي دا خبرې چې تاسو ورته اشاره وکړه له چارواکو سره شریکې کړي خصوصا په کابل کې د هغوی ځواب څه دی؟
پدا هر وخت موږ دا خبره کوو د میدان وردګو وکیلان د میدان وردګو غټان په کابل ښار کې ناست یغه د خپلې سیمې سره هیڅ ډول رابطه نه لري. متاسفانه هغوی ټول سیاست په کابل کې دي چې پارلمان ته لاړ شي اقتدار ته ورسیږي او باډیګارډان ولري. مهمه مسله دا ده چې د بدلون لپاره باید هلته خلکو ته مراجعه وشي. اوس د وردګ ژغورنې په نامه د ځوانانو یوه ډله چې د کلو نه هم ده د لرې سیمو نه هم ده او خپله په ښار کې هم دي په میدان ښار کې هم دي بیا سره راټوله شوې ده د فساد پر ضد اسنادي راایستلي چې څومره فساد کوي دولت کې. د دولت کمزورتیا او په اړه دولت یو غلط دعا او په اړه چې په ولایتي کچه باندې لري د هغې په اړه باندې
مننه کوو. بریال صاحب متاسفانه
ټول ګروپ هڅه دا ده چې
ډیره زیاته مننه کوو. افغان ورځپاڼه لیکونکی او ژورنالیست اباسین بریال چې د میدان وردګو د امنیتي وضعیت په اړه څرګندونې کولې. موږ به په دې اړه په روانو خبرونو کې نور رپورټونه او د افغان چارواکو سره خبرې ولرو. دوستانو اوس هم راځو د ازادي راډیوي مجلې ته.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی رومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال مسکا ساحل سره چې شعر د رڼا په کلنۍ مشاعره کې دوهم مقام ګټلی مرکه اوري.
پلان چې شعر مې ولیکه و اتیا کالو او تر دې دمه مې درې سو څلور سو پنځه سو نوم ډېر شعرونه لیکلي دي.
شاعر او لیکوال حکمت سروش د خپل کتاب پلورنځي او د نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي.
پېښور اکاډمي کتابونه دي یا د کوټې د لیکوالو کتابونه دي د پښتو دا کتابونه موږ راوړل.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې شاعران څنګه اسطورې جوړوي او لاسیلو وسترو سره فرق څه دی؟ تر دې ارڅ لومبای خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
پښتنه سندرغاړي معشوق سلطان وفات شوه. معشوق سلطان چې د سوات په مټی کې زیږیدلی و په پښتو او اردو ژبه یې سندرې ویلې. هغه په رادیو او تلویزیون کې د سندرو ترڅنګ او فلمونو ته هم سندرې ویلې وي. معشوق دا ژوند په وروستیو کلونو کې د شکر او تور زیړی له ناروغۍ ورنځېده چې تیره دوشنبه یې د 15 کلونو په عمر له دې نړۍ سره مخه وکړه. د معشوق سلطان د جنازې مراسم د پېښور په چغلپور کې ترسره شو او هملته خاور ته وسپارل شوه. په لوګر کې د ملي پیغام سیمایز رادیو مشر قاضي محمد نصیر مدثر د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو. د ملي پیغام رادیو یو خبريال ازادي رادیو ته وویل مدثر د قوس په 15مه ل رادیو څخه خپل کور ته روانو چې وسلوالو کسانو پر حمله وکړه. هغه زیاتوي قاضي مدثر له هیڅ سره شخصي دښمنی نه درلوده. قاضي محمد نصیر مدثر د ملي پیغام رادیو مشر او د لوګر د ځوانانو د کلتوري او فرهنګي ټولنې غړی وو. ارواښاد مدثر د محمد اغي ولسوالۍ د معرف د مدیر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. لاس غوره شاعرانو کتاب چاپ شو. دغه کتاب چې کائنات تنها لیکلی د معاصرو لسو ښځینه شاعرانو خاطرې فیضي، حیا خټک، خوږې شیرزاد، زاهدې سبا، اسمال مره، بې د سپوږمۍ مینې، انتظار، سهرا بیبي او مجیدې تنها شعرونه پکې خپاره شوي. کائنات تنها وایي د لسو غوره شاعرانو دا کتاب لومړی ټوک دی او له دې وروسته به یې نور ټوکونه هم چاپ کړي.
څه موده وړاندې مو د رڼا کلنۍ مشاعرې د سخ کال له غوره فرنګیالۍ سره مرکه خپره کړه. رڼا کلنۍ مشاعره هر کال یو ځل د میرمن کلتوري ادبي بهیر لخوا جوړیږي. په دې مشاعره کې د غوره فرهنګیالۍ تر څنګ دریو تنو شاعرانو ته چې شعر اول، دوهم او دریم مقام ګټلی وي جوایز ورکول کیږي. په سږنۍ مشاعره کې د اغلې مسکا ساحل شعر دوهم مقام ګټلی و. مسکا په میدان وردګو کې اوسي او خپل شیرونه د ټلیفون لاري د بهیر په غونډو کې اوروي. زموږ همکار مسعود نیازی پرانا کلنۍ مشاعره کې مرکه ورسره کړې دا اوریدلو بلنه درکوم.
مسکا جانې، که د ادبي فعالیتونو په اړه لږ معلومات راکړي چې څه وخت نه شعر لیکي او څنګه مو شاعري پیل کړه؟
مننه خورجانې، ادبي کوم فعالیت خو زه نه لرم، یوازې شعر مې لیکلی دی، تر اوسه خپر شوی دی، نه چا خپور کړی دی او نه مې کوم یو چاپ شوی دی. که چیرې چاپ شوی دی، د میرمن ادبي بهیر راته یو کوم کتاب کې او یا کوم اخبار کې چاپ کړی دی. شعر او شاعري مې ډېر وخت نه پیل کړی دی. اوه اتیا کال کې مې شعر ولیکه، د ماشومتوب نه مې لیکل، خو اصلا چې شعر مې ولیکه اوه اتیا کالو، او تر دې دمه مې تر درې سوه څلور سوه پنځه سوه نه ډېر شعرونه لیکلي دي. لیکم کله کله
لنډه کیسه
کیسه مې شروع کړې، تر نیمایي پورې رسیدلې ده. د ماشومانو لپاره مې یو څو کیسې لیکلې دي، خو بدبختانه چې تر اوسه کور کې درسره دي.
یعنی هلته تاسو چې وردګ ولایت کې ژوند کوئ، امکانات نشته چې دغه شعرونه او لیکنه چې کوئ دا چاپ شي، درته نور خلک مې ولولي او دینه بهره واخلي؟
نه، داسې کوم ځای خو نشته، داسې کوم څوک خو نشته. یوازې د مریګل کلنې مشاعره د میدان کار په کار کې کېږي، هغې ته ورځو او هغې کې ګډون کوو. نور هلته د نارینه وو لپاره ځایونه به وي، خو خزه لپاره داسې خاص ځای نشته. او نه د میدان ښار او د وردګو ښځې دومره کولی شي چې خپل شعرونه چا ته ورکړي او یا یې څوک ورته چاپ کړي.
که د ستونزو په اړه دې راته وایې، کله چې د لومړی شعر پیل کړه، ځینې نجونې خامخا له ستونزو سره مخ شوې دي، ته څنګه کورنۍ غړو درته څه ویل تا چې شاعري شروع کړله؟ آیا ستونزې دې لرلې؟
بالکل، زما شعرونه د ډېرو خلکو نه تر اوسه پورې پټ دي. ما ورته نه دي ښودلي، په هغه کې زما ډېر وروڼه هم راځي او تر اوسه مې چاته هم داسې نه دي ښودلي. البته چې په میدان ښار کې خو په وردګو کې خو ما یې چاته هم نه دي ښودلي.
هلته په کلي چم مالت کې چې خلک اوسیږي، مثلا نجونې چې دا ډول فعالیتونه کوي، شعر لیکي یا لیکوالي کوي، شاید که ښوونځي ته لاړ شي، د هغوی په اړه څه رقم ذهنیت موجود ده؟ مخالفت کېږي؟ ستونزې ډېرې دي؟
ولی نه، هلته کې البته په وردګو کې، میدان ښار کې نه، په وردګو کې خو ښوونځی د نجونو نشته او نه کوم نجلۍ ښوونځي ته تللی شي. دا پخوا زمانه وي چې موږ ښوونځي وویل، دا درې کاله کېږي چې زه نه ښوونځي ته ځم، تر نه هم مې ښوونځي وویل، بیا مې پرېښو. ډېرې همداسې زما غوندې پاتې دې ډېرې ودونه وکړل په داسې ځایو کې لاړې چې هلته هېڅ هم نه شي کولی. زه خو لا تر دې ځایه راغلم، دا دې یو څه خو مې وویل، خو نور څوک نه شي کولی. ښوونځي خو یو ځل نشته، د شعر لیکنه خو بالکل بنده ده. همداسې زما غوندې یو یوه پاسېږي، غږ پورته کړي او یا یو څه ووایي.
تاسو چې یادونه وکړه چې تر نه هم مو زده کړې کړې دي او نور د درس زمینه درته نه ده برابره، څنګه نور پلان لرئ چې له خیره درس ولولئ؟ هغه ولایت کې چې تاسو ته زمینه نه ده برابره، بل ولایت ته راشي یا کابل ته راشي، دلته زده کړې وکړئ؟
ولې نه، زه خو غواړم چې تر ژوند تر اخره پورې، دا زما ارزو ده چې زه درس ووایم او خپلې زده کړې مکمل کړم. ما ډېر کوشش کړی په میدان ښار کې یوه ښوونځي پیدا شوی وه چې هغې تر د نهمه وروسته بیا زده کړې مکمل کولې، بیا د دولسم اسناد او شهادتنامه ورته ورکوله. په هغې کې مې ډېر کوشش وکړو، خو افسوس چې هغه کوم د پوهنې وزیر چې هغه بدل شو اوس داسې نه شي کېدلی.
که تاسو کوم شعر درسره یې راته ویل ولئ، اورېدونکي به هم ته خوند واخلي، ډېر به ښه شي.
د ما یو غزل دی، البته چې همدا مې په یاد دی، ښه خو نه دی، خو تاسو ته به یې ووایم. وای ګل رانه مشه کوه، هسې نه اغزی پاتې شم، خو بیا به زه د زړه په سر باندې سوری پاتې شم. زه خو د مرګ سوال کوم، ته راته نور ژوند راکوي، هسې نه زه لا تر ابد پورې ژوندی پاتې شم. لمر ته یې سوال وکړو چې ستوري رانه مه بېلوه، په دې اسمان کې پښه نه وي چې سپوږمۍ پاتې شم. اوس دې دا سپینې واورې ټولې که سپېره لمن کې، اوس خو نو لاړ شه چې زرغون شم، اسپرلی پاتې شم. چا ورته پورته دې لاسونه په دعا نیولې، یا لویه خدایه هسې نه چې لیونۍ پاتې شم. او خدایه دا څه دی، راته د غم د پاسه غم راکوي، نن رانه واخله چې هماغه پرونی پاتې شم. او مورې مسکا ته ځان کدن کې یو ځل لور ووایه، چې نه تر مرګه پورې داسې مېرانی پاتې شم.
ډېر ښه، ډېر ښایسته. مثلا تاسو چې شعر لیکئ، د چا له شعره ډېر متاثره استئ؟ کتابونه هم لولئ ادبي؟ د چا شعر مو ډېر خوښېږي؟
ولې نه، د ما د استاد لیوال شعرونه ډېر خوښېږي، د لیوال صاحب. همداشان په نجونو کې مې نه ډېرې خویندې شعرونه مې خوښېږي، لکه د زمزمې خور، د محموده تقوا خور، د نعیمه غني خور، د ټولو خویندې شعرونه مې خوښېږي. د ډېرو شاعرانو شعرونه اورم، لولم، کتابونه ګورم، ډېر مې خوښېږي.
درخه تاسو چې شعر لیکي کنه نو یو استاد خو باید وي چې تاسو شعرونه اصلاح کی وی ګوري مثلا چاته مو شعر خاروي چې هغه درته اصلاح کی
نه مېرمن ادب به تر کله زنګ و هم کله کله په ورته سوځل مستقیم راغله ما دوی په نظر راکوي او الانګل سحر ته ډیر شعرونه وایم استاد کاروان ته ډیر شعرونه وایم ډیر خلکو ته شعرونه وایم ټول په نظر راکوي ډیر مننه کوم خه نظر پیدا کوي
او دغه رانه مشاعره چې تر سره شو د کې تاسو شعر دوی مقام وګټ کده دغه شعر په اړه ملک معلومات راکوي او څه احساس سره چې شعر مو دوی مقام
ډیر خوشاله يم دا د خويند لا برکت او چې ما دوی مقام وګټ دا شعر ما ډیر په خوالي کله و زما وسنه شعر نو خو نه پیغام په دومره شعرونو کې مې دا شعر خوښ شو انتخاب میکه ل دوی نه مننه کوم چې زما شعر ته دوی مقام ورکړ ډیر خوشاله يم
او څه د خوخه احساس کوي چې وسله دغه کپ چې ما خسته د دې سره خپل ولایت ته زی او التنجونو ته نور انجونو چې دا وګوري هغه به څومره مثبت ذهنیت واخلي چې هغه مو هڅه کوي او تا غوډه فعالیتونه وکړي
ډیر خوشاله يم خو اندي به ډیر خوشاله شي زما په دې لیدو باندې او زه د هر خور نه هیله کوم چې ورته دوا کوم چې ټول زما غوندې دوی مقام وګټي او ځان ته دوا کوم چې په بل ځل کې زلمړی مقام وګټم ډیر خوشاله يم د دې سره د چا خبره چې په هوا بزم پزما کنه
ډیر تغه شعر مو چې پرانا کلنی مشایره کې دوی مقام وګټ کاوریدونکو او مونږ ته وورې نو ډېر بخښي
مننه تا ویل کباورا غندې لمنه چې د ګلونی سي داسې ګلونه چې میسند د وربلونی سي غداران ګوره پښتنو باندې داغونه یک دي چې په خبر تر نه راپات هکړو کابلونی سي تیار بریتونو سره نه په حکم سره وکړم چې لر شي بر شي نو پاره می د چار ګلونی سي او جانان رکیب چې نګټلې زما ته رزل په لکه باغوان چې تر نه لر شي باغ بلبلونی سي زما سینه کې نوتی هل تکور جوړوي د یار غمونه دروازې می د ګوګل ونیسي د بوراګانو لدی مینه نه بسو وایم یو ګل چمړا وشي لاسونه بدبل ونیسي او مسکا د ګل سره د ګل سندره ز کوایم جانان ګلاب چې زما زل ته تسم بل ونیسي ډیر
ډیر زیات مننه مسکا جانې تاسو ته خو خوړ
خوشاله وسه تاسو نه مننه چې ماته مو اخره خپل خبرونه ته مراو بلاله
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
شاعر او لیکوال حکمت سروش دوه کال لمخه په کابل کې کتاب پلورنځای جوړ کړ په دې ورستو کې څو کتابونه هم چاپ کړي دي ښاغلی سروش وایي اوس په کتاب پلورنځي کې شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه لرم او غواړم کټور کتابونه چاپ کړم له ښاغلی سروش سره مې مرکه کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم سروش صاحب له شاعری د خبروم او له لیکوالۍ د هم خبروم له کتاب پلورنځي د اوس خبر سوم څنګه مو علاقه پیدا شو چې کتاب پلورنځي ولرای
دا چې ما له کتاب سره علاقه و کتاب مې مطالعه کوي کتابونه مې درلودل نو بیا زما ځینو ملګرو دوستانو چې پاو کې دانش صاحب ټولو مخکې راځي هغه زه هڅولم چې د خپل رسمي وظیفو ترڅنګ چې کلب مې درلودل یا کلب مې نه درلودل یو کتاب پلورنځي پیل کړم او کچيري وکولای سم چې دغه د پښتو کتابونو دغه د خرڅلاو طریقې او څه نوې کو زکه چې زه له کتاب سره بلد و ام دغه انګیزه و چې بس ما یو کتاب لرنځي پیل کړي او اوس کتابونه لرو د زیاتره چې پښتو دي نو په دې کې د افغانستان په ولایت کې کتاب چاپیږي موږ راوړو ام درنګ په پښتونخوا کې کم کتابونه چاپ سوي دي دالرو نو کوشش کوم چې هر ډول کتابونه ولرو خو په لومړي سر کې مو پښتو کتابونو ته توجه ډېر زیاته ده
سروش صاحب تاسو په خپل خبرو کې ویل چې نوی طرحه تقریبا لري د کتاب پلورنځي لپاره هغه څه ده په نورو کتابخانو سره به څه تفاوت لري تاسو کتاب پلورنځي
موږ هڅه کوو چې یو خو موږ په دې کابل کې د پښتو کتابونو یو مرکزیت واړو رامنځته کوو چې په دې لار کې هڅه کوو چې تر یو حده پر رسیدلی که زه مثال وایم په ننګرهار کې کتابونه چاپیږي کندهار ته رسیدل ځکه چې د کندهار چې د ننګرهار کتاب لرونځ کې تکړه په دې برخه کې د مارکیټینګ یا مثلا زیات کتابونه چاپول د کندهار کتابونه عمل د کندهار کې پاتې دل نو بیا ما د هغه سره خبرې وکړې د هغه ټول کتابونه چې دوی چاپ کړي دي هغه مراول کابل ته او دلته بیا د ننګرهار د څنو کتاب لرونځي سره خبر وکړې یا ځنې کسان چې لنګ لنګرهار راځي هغه ته می وویل نو هغه کتابونه واخستل نور مثلا د پونتون د پښتو ادبیاتو ماسلین او یا د ماسټري ماسلین شو دوی ځنې راس کتابونه وا چې دوی مثلا په هر ورځ په خپل درس کې یادول دغه په باره کې به لیکچر اوریدي، خو دا کتابونه تر اوسه پورې نه ولیدلي. چې مثلا په هغه کې ډېر د پېښور اکاډمي کتابونه دي یا د کوټې د لیکوالو کتابونه دي د پښتو، دا کتابونه موږ راوړل. نو اول ګام زموږ دا و چې دلته مو یو مرکزیت رامنځته کړي. دویم دغه دا دی چې موږ غواړو د کتاب د چاپ په برخه کې ځینې کارونه وکړو، ځینې نوښتونه وکړو.
یعنی غواړی چې له دې وروسته خپل هم ځینې کتابونه چاپ کړي؟
بله، و موږ چې وکتل یوازې په دې هغه په اصطلاح گزارانه کېده چې موږ د نورو کتابونه وپلورو. بیا هم ملګرو ما ته نظر راکړي که مثلا موږ ځینې ښه کتابونه چاپ کړو دا به لا ډېره ښه سي.
تاسو مطبعه هم لرئ که صرف کتاب چاپوئ په نورو مطابق؟
نه، مطبعه خو نه لرو، ځکه هغه یو بیخي جلا برخه ده. نو موږ کتاب دور مثلا له ډیزاین څخه نیولی په اصطلاح هغه اهتمام یې موږ کوو، بیا صرف هغه فایل وروړو مطبعه یې راته چاپوي.
سروش صاحب، دا مې باید په پیل کې پوښتنه درنه کړې وای، څومره وخت کېږي چې دا کتاب پلورنځی مو جوړ کړی ده او تر اوسه پورې مو د کتابونو مو ویل څومره کتابونه مو چاپ کړي؟
کتاب پلورنځی خو تقریبا 2 کاله کېږي چې شروع کړی مو دی، خو د کتابونو چاپ مو 3 میاشتې مخکې موږ د کتابونو چاپ
مو تازه تازه نو.
بله، او
تر اوسه مو 2 کتابه چاپ کړي؟
تر اوسه مو 3 کتابه چاپ کړي، چې وروسته یو ډېر مشهور ناول دی چې د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی خو په پښتو کې نه و، چې دا د فرانس کافکا مسخ ناول دی چې د لومړي ځل لپاره پښتو ته راغی.
دوه نور کتابونه مو کوم کتابونه چاپ کړل؟
یو بل کتاب مو چې ډېر مهم دی د ادبیاتو په برخه کې او یو ډېر ښه لیکوال دی، ډاکټر صاحب احسان الله درمل، هغه پر یو کتاب باندې ډېر زیات خواري کړې ده، شیرستان په نوم. نو هغه د شعر په باره کې ډېر اکیډمیک او علمي ریسرچ یې کړی دی او ښه غټ کتاب دی. نو یو ماغه کتاب چاپ کړی دی. یو تر هغه مخکې یو بل کتاب و چې زموږ لومړی کتاب و، هغه په کابل کې یو ډېره بده پیښه وسول چې ډېر غټ جنایت و فرخونده. د هغې پیښې وروسته چې ځینو لیکوالو په هغې باره کې مقالې لیکلي وې، نو بیا موږ فکر وکړ چې دغه مقالې کېدای شي ځایي شي، ځکه هغه ډېرې ښې وې. نو بیا هغه مقالې محمد یار صاحب راټولې کړلې چې فرخونده در آتش عقیده یو کتاب دی چې پښتو او فارسي مقالې پکې راغلي.
کتابونه تاسو خپله انتخابوي چې بیا چاپوي که نور دوستان یې درته رالیږي؟ دغه معیار د انتخاب مو څنګه ده د کتابونه؟
زما سره ملګری مرسته کوي چې زه کور ودانې، زما ملګری اکثره فرهنګیان دي، لیکوال دي. نو بل د مارکیټ غوښتنې تم ګورو او ځینو خلاو ته ګورو چې مثلا په کم ځای کې خلا ده، که موږ وکولای شو د خپل چاپ یا د خپل ترجمو نو په مرسته خلاوې پوره کړو. نو زما سره ملګری همکاري کوي، زم ګورم چې مثلا کم کتاب ښه دی او کم کتاب باید زموږ خلک ولولي. ځینې بیا داسې چې مثلا ځینو دوستانو تیار کار پر کړی، نو ماته وایي چې مثلا داسې یو کتاب لرو. ځینې موږ ورته وایو چې که تاسو پر دا کتاب کار وکړئ، ځکه په دا برخه کې تاسو پوهیږئ او دغه پښتو ترجمه کوي یا یې ولیکئ.
سروش صاحب، په تیرو کلونو کې چې ما له ځینو ناشرانو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي په پښتو ژبه علمي کتابونه ډېر کم دي. فکر کوم 2 اونۍ مخکې یا 3 اونۍ مخکې داسې یو رپورټ مو درلود د پکتیا نه، هلته هم ځوانانو دا شکایت کوو. ما چې پخوا مرکې کړې وې ویل وې چې فروش ډېر د ناولونو ده. تاسو چې کتاب پلورنځی لرئ، اوس د کومو کتابونو غوښتنه ډېره ده؟ ځوانان څه ډول کتابونه غواړي؟
اوس ډېر کتابونه چې ځوانان یې غواړي یا خلک غواړي، هغه تدریسي کتابونه چې هم په دولتي پوهنتونونو او شخصي پوهنتونونو کې تدریسیږي. نو خو په هغه کې اوس مثلا موږ د طب په برخه کې ډېر ښه پښتو کتابونه لرو چې استادانو لیکلي یا ترجمه کړي دي. د انجینرۍ په برخه کې، په اقتصاد کې، دغه خلا تر یو حده پورې ډکه شوې ده. خو دا حتمی خبره ده چې موږ ستونزې لرو، لکه څنګه د ژوند په نورو برخو کې لرو، په کتاب کې هم لرو. اوس مثلا په طب کې ځینې کتابونه هر کال راځي، خو هغه یو کس پر هغه باندې کار نه کوي، هغه پوره یو ټیم یا یو اکاډمي پر هغه باندې کار کوي چې هغه اپډیټ مثلا په طب کې چې کوم معلومات راځي هغه په انګلیسي باندې لیکل کیږي او مختلفو هیوادونو ته استول کیږي. نو هغه ستوان یعنی دغه توکو کولم یعنی ډیره منطقي نه ده چې موږ دې هر کال دومره اپډیټ کتابونه لکه په انګلیسي کې لرو، په طب کې هم ولرو، ځکه موږ اکثره ډاکټران لیکوالان نه دي. نو اوس تر هدا پورې دا سوي دي اوس دغه د تدریسي کتابونو مینوال زیات دي او مجبورم دي چې وایخلی ځکه دوی پونتون وایي. د دې په څنګ کې سیاسي کتابونه نن سبا خلک ډیر خوښوي، په ځانګړي ډول هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې لیکل شوي یا بهرنیانو د افغانستان په اړه لیکلي، داسې کتابونه خوښوي. او ځینې نړیوال اثر یا ناولونه یا لنډې کیسې چې پښتو ترجمه شوي خلک یې لولي او مطالعه کوي.
په مجموع کې په کتاب پلورنځي کې څومره کتابونه لري؟
په مجموع کې خو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د عنوانونو په حساب کې وایم تقریبا د 2500 شاوخوا عنوانه کتابونه لرو.
سروش صاحب، په دې وروستو کې مو د مسخ په نوم یو ناولګوټی چاپ کړی ده، دا چا ژباړلی؟
مسخ د فرانس کافکا یو مشهور ناولګوټی دی چې د نړۍ اکثر ژبو ته ترجمه شوی وو. مسخ ناول زما یو ملګری دی او ډیر ښه لیکوال او ژباړن دی، جبار فراز، چې په سویډن کې اوسیږي. هغه د دې کتاب په اړه راته ویل چې زکار پر کوم او ترجمه کړې مې دي. بیا چې کله ما د دې لیکوال په باره کې واورېدل ولاړم، دا په باره کې مې پر انټرنیټ باندې او په ځینو کتابونو کې ولوستل. کافکا د شلمې پیړۍ په ډیرو مهمو څیرو کې راځي، خصوصا د ادبیاتو او ځینو هغه لیکوالانو چې په ادبیاتو کې د نوبل جایزې ګټلې د ده په اړه وایي چې مثلا موږ چې کله د کتاب وکتې یا دغه لیکل مو وکتل، موږ حیران شولو چې داسې لیکل هم امکان لري چې اوسي. نو بیا زما هم تلوسه سول او پر دې مې ټینګار وکړ چې ډېر ژر یې تصحیح کړي، ترجمه یې کړي او راولېږي. نو بیا دا کتاب راولېږي چې اوس موږ چاپ کړی دی.
سروش صاحب، څو داسې نورې کتابخانې شته دي په کابل کې چې دغه ستاسو د کتابخانې په څیر باندې کتابونه لري؟
دقیق شمیر خو نه دی معلوم، خو کتابخانې یا
هغه چې مشهورې دي،
کتاب پلورنځي ډېر زیات دي. خو څومره چې ما لیدلی یا زور زم، تقریبا د 500 په شاوخوا کې ډېر غټې او ښې کتابخانې چې منظم کتابونه راوړي، کتابونه چاپوي او خلک ورځي.
ډیره مننه سروش صاحب، کور مدان.
او مننه.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ژوند مهمه چاره کومېدي او کومه ته باید لومړیتوب ورکړو؟ دا د دې نقل استاد راته وایي چې وګما جبر خیل راوروي.
بوډا حکیم چې دا ځل د درس خونې ته ورغې، ایولو یک څوړې په لاس کې و، لکه څوړې یو لوی مرتبان راوېست او شاګردانو ته یې وویل دا خوبی نه چې تشته. شاګردانو ورته وویل هو استاد تشته. بوډا استاد کا څوړې ته لاس وغځاوه او دا زلی د هغیو همره لوی تیګی ورنه راوېستلې. تیګی په مرتبان کې واچولې، مرتبان لیله هم دې تیګو ډک کړ او شاګردانو ته یې وویل آیا مرتبان ډک شو؟ شاګردانو په یو خوله ځواب ورکړ هو استاد ډک شو. استاد یو ځل بیا کڅوړې ته لاس وغځاوه او مردکۍ ورنه راوېستلې. مردکۍ مرتبان ته واچولې. مردکۍ یو د هغیو په اندازه غټو تیګو پچولو او خالی فاصلو کې ځای ونیو. بوډا استاد تر هغو پورې مردکۍ مرتبان ته واچولې چې د تیګو ترمنځ خالی ځایونه پاتې نه شول. هله یې له شاګردانو وپوښتل څنګه مرتبان اوس ډک شو؟ شاګردانو په یو خوله ځواب ورکړ اوس نو بیخي ډک شو. بوډا استاد مرتبان په میز باندې پریښود، په کڅوړه پسې ورغی او شګې یې ورنه راوایستلې. مټ مټ یې په مرتبان کې واچولې او مرتبان یې خو خوځاو چې شګې د مرتبان هر تش ځای ته ورسي. کله چې مرتبان پوره ډک شو، له شاګردانو یې پوښتنه وکړه څنګه اوس څنګه؟ شاګردانو ورته وویل اوس نو د هیڅ شي ځای پکې نه دی پاتې. استاد مرتبان په میز کې خود دوی ته یې مخ واړاوه، ورته یې وویل ژوند همداسې مرتبان ته ورته وګڼئ. د ژوند مهمې چارې لکه حلاله روزي ګټل، د کور لغړی سره محبت کول او خپلې روغتیا ته پام کول، دا د هغوی همره غټې تیږې وبولي. یو څه کم مهمې چارې لکه د خوښي ودانۍ جوړول یا په ډېره تنخوا پسې ګرځېدل مردکۍ وګڼئ. او د ژوند غیر مهمه چاره لکه نن د وریجو په ځای خوروا خوړل یا د کوټي سپین رنگ په سر رنگ بدلول شګي وکړي. کمک د ژوند په مرتبان کې اول شګي واچو نو ټول بدک شي او مهمو کارونو ته به ځای پاتې نشي. بهتر ادا ده چې کارونه په مهمو او غیر مهمو وویشو او مهمو ته اول ځای ورکړو.
شاعران څه ډول اسطورې جوړوي؟ دا اسطورې له اصلو اسطورو سره څه فرق لري؟ په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل څو مشهورې اسطورې راته وایي او بیا په دې راته غږیږي چې کوم ډول تخلیق ډیر هنري دی. ښاغلی درمل وایي
یو درجم ډول چې شاعران په خپل اسطورې جوړوي، د شاعرانو اسطورې د حقیقي اسطورو سره یو توپیر لري چې حقیقي اسطورې د پخواني انسان تخیلات دي، خو دغه تخیلات چې د دوی دینی عقاید و دوی عقیده ورباندې کوله او دوی ته ډېر مهم و جدي و، خو د شاعرانو اسطورې چې دي شاعران هم عقیده نور باندې لري، نور خلک هم عقیده نور باندې لري، د تخیل په مټ جوړې شوې وي د هنر د ایجاد لپاره. پخوانیو خلکو د جدي موخو د تشریح لپاره، د خپل لاشعور د تشریح لپاره کارولې. شاعران چې اسطورې جوړوي، لکه مونږ چې په حسن تحلیل، د حسن تحلیل په نوم یو سند لرو چې هغه ته شاعران د طبیعي حوادثو یا د پیښو د تشریح لپاره د عوامل تراشي. شاعران هم د تخیل په لاس کله کله اسطوره ډوله تخیل وکاروي او اسطوره ډوله شعرونه ایجاد. دا دریم ډول کارونه د اسطورو د ادب سره یا د شعر سره. د نظیر احمد نظیر یو شعر دی، په دې کې تاسې وګورئ چې د شپې ورځې ترمنځ چې کوم ترتیب او تناسب دی، چې اول مر راځي ستوري او سپوږمۍ نو ښکاري، بیا وروسته سپوږمۍ راځي او ستوري په ټول اسمان کې خورو وروي لمر ځي، د دې ترمنځ یو اسطوره ډوله تصور تراشل شوی. نظیر وایي چې لمر په سپوږمۍ مین شو، لمر له سپوږمۍ سره مستي وکړله او په مستۍ کې د سپینې سپوږمۍ د سپینې غاړې امیل وشلولو، او مرغلرې اسمان باندې خورې ورې شوې چې اوس یې واړه خلک ستوري بولي. لمر اوس د خپلې مستۍ سزا په خپله ګالي، لمر هر سهار خپله رڼه لمن کې له لر اوبر نه یې راټولې کړي په دې هیله چې شپې سپوږمۍ سره یو ځای وپوي. مګر جانانه ماښام نه پېژني، ماښام ظالم دی، ماښام ظلم وکړي، ماښام د شپې په لمسون د لمر لمن له لاسه وخویوي امر غلری ټولی تیت پتیت شي. دا د شپې ورځې د ستورو د سپوږمۍ او د لمر د ښکار کېدو پټېدو ځینې علتونه دي چې شاعر په تخیلي ډول تشریح کړي او یو اسطوره ډوله ټوټه یې ورنه جوړ کړي. او دغه تصور په ګڼو اسطورو په هندي اساطیرو کې هم شته. یوه هندي اسطوره دی، په هغې کې ویل کېږي چې لمر او سپوږمۍ دوه ښځې وي چې ګڼ لخکر لخکر اولادونه یې لرل. یوه ورځ لمر او سپوږمۍ سره کېناستې او وی ویل چې د دنیا د پاره زما سره نه کافي دی، په دغومره اولادونو څه کوو، ده به ووژنو. سپوږمۍ ورسره ومنله چې سمه دی، وبه یې وژنو. لمر خپله ټول اولادونه د ستورو عمره اولادونه یې وهغه یې ووژل، خو سپوږمۍ په خپلې خبرې وفا ونه کړه، هغه خپل اولادونه ژوندي پرېښو. اوس سره ورځ چې لمر راخیږي، سپوږمۍ د دې د ویرې نه چې زما اولادونه ونه ویني پټي کې، او بیرته چې لمر ډوب شي د دې اولادونه بیا راښکاره شي. دا د اساطیرو تاثیر دی. او د نظیر په شعر کې هم دغه پیښه په یو بل ډول تشریح شوې، اساطیري طرز تفکر ورګډ شوی او تخیل داسې کارېدلی لکه په اسطورو کې چې کارېدلی وي. د اسطورو او د شعر، د اسطورو او د سینس رابطه سرچپه ده. ګڼ داسې شعرونه شته چې شاعرانو مثلا اسطورې پکې تراشلي دي. د غفور لیوال یو شعر دی چې هنداره ولې حافظه نه لري، د دې د پاره یوه اسطوره جوړه شوې. دا یو سوال دی. د کاروان صاحب شعرونو کې ګڼې اسطورې تراشل شوې دي، مختلفو عواملو دپاره، د طبیعي عواملو دپاره او د نورو ښکلاګانو دپاره اسطورې تراشل شوې چې په هغوی کې تخیل داسې کارېدلی لکه په اسطورو کې چې کارېږي. او اسطورې مونږ چې د تخیل بحث د اول نه را روان کړی په تدریج تدریج، مونږ اول تشبیه وویله، بیا مستعاره وویله، بیا سیمبول، ځینې نور شیان. اسطوره، اسطوره هم ځکه د تخیل وروستي بحث ته پرېښولې وه چې دا تر د پخوانیو عناصرو ټولو هنري ترینه ده. علت یې دا دی چې مونږ په هنري ادبیاتو کې یا په هنر کې د تخیل په اندازې پسې ګرځو. که په یوه هنري ټوټه کې تخیل مثلا د اندازې وړ کو چې لس ګرامه وي، او په بلې هنری ټوټې کې تخیل 50 ګرامه وي، نو د دویم هنری ټوټه 15 چنده هنری ده د اول نه. مونږ چې کله تشبیه وایو، زه وایم زلفې د شپې غوندې دي. دلته لوستونکی همدا چې وایم چې غوندې دي، د تشبیه د تور نه پویږي چې دی خو نه خو یو مشابهت لري، یعنی دا دوه بیل شیان دي. وروسته د تصویر دوی خواوې سره نږدې کیږي، د یوه خواوې ورنوزي استعاره جوړیږي. په استعاره کې تخیل د تشبیه په نسبت زیات وي. په استوري کې لوستونکي مجبور دي چې کله ووایم چې سر و روانه وا لستونکه د تخویل باید خپل وکي چې خاص سر و خنر ونیږي. د رواني دونه معلومیږي چې سر و مشابه به دی، دا یو تصویر دی او خا غبل ارخصه شه دی تصویر د فعالیت کې چې خانو څکی دی شي چې روان وو او د سر و سر ورته دی. اخر د تخویل کشف کوي چې دا ممکن و دنګ جنې وخی، یعنی لستونکه ته د تخویل فرصت ورکول کیږي. په تشبیه کې د تخویل فرصت نشته، استبدادي قانون دی. ورسته سیمبول راځي. په سیمبول کې دغه مره اشاره لکه په استعاره کې چې مونږ ویل چې سر ورونه وي وقرینه وا، په سیمبول کې دغه قرینه هم نشته. لستونکي مجبور دی چې ټول ډیټا ټول معلومات صرف د تصویر دی واړ نه ووسی د مشابهه نه. مثلا صرف یو ټکی ذکر شوی وي د دینه هر لستونکي سلګونه معنی اخلي، دا یو معنی هم نه وي. او لستونکي مجبوریږي چې د دې معنی بدا وي، د دې معنی بدا وي، د دې معنی لکه ما چې د سیمبولونو په برخه کې مو مثالونه ورکړل. ډېر مثالونه وو د استاد پسرلي او شعر وو چې سین به ولې بی میو مستی گی نه غوټي تجلی دی په غر پورې. په دې شعر کې د سین او غر زرګونه معنی درلودلی شي، ور لستونکي خپل خپل معنی ورنخستلی شي. چون د تخیل ساحه ډېره پراخه ده. په تشبیه کې که زه ووایم چې زلفې د شپې غونتې دي، ته د زلفو نه بله معنی نشي اخیستلی. ته مجبور یې چې فکر وکړې چې د تصویر دوه اړخونه دغه دي، شپه او زلفې. په استعاره کې هم د قرینې موجودیت مسله محدودوي، ځکه ووایم چې سر وروانه وه ته د دې نه د ډبرې مطلب نشي اخیستلی. مجبور داسې یو شی به وي چې هغه سر به حرکت تړلی وي، دا روانه کې سر محدود کړه. په سیمبول کې معنی له محدودیږي او د تخیل ډېر وګور کړي. په ستوري کې غیر د تخیل نه هیڅ هم نشته، یعنی که مونږ او تاسې د تخیلي تصویرونه راواخلو ورو ورو تخیل پکې ورزیاتوو او حقایق ورنه کموو. په تشبیه کې وایي چې زلفې د شپې غونتې دي، په هغې کې د غوندې ورنه کم کړو، حقایق ورنه تراشو 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 تراشو، اخر سوچه تخیل پاتې شي، مونږ ستوري ته ورسېږو. په دې حساب مونږ وایو چې استوره په تصویرونو کې یا په تخیلي تصویرونو کې تر ټولو هنري ترینه ده. او دا د ساینس سره یو عجیبه سرچپه او معکوس اړیکې لري. یو د میتولوجایزنګ اصطلاح ده، یو ډی میتولوجایزنګ. ساینس ډی میتولوجایزنګ پروسه په مخ بیایي. ډی میتولوجایزنګ دا معنی چې ساینس چې کله د یوې پدیدې د حقیقت سره مخامخ کیږي، مثلا د باران څنګه راځي، په دې اړه د استورو خبرې ما درته وکړې چې استورو څه ویل، چې باران څنګه راځي. بیا وروسته فلسفیانو د عقل یا د لوګوس په رڼا کې دا مسله تعقیب کړه چې باران ولې کیږي، طبیعت کې څه مسئله دي. خو وروسته ساینس ثابته کړه چې باران څنګه کیږي په تجربوي ډول، یا شپه ورځ څنګه راځي، یا نورې پیښې. ساینس اوس په تجربي ډول ساینس چې کله راځي د ټولو حقایقو نه میتوس یا تخیل تراشي، ورنه لرې کوي لرې کوي لرې کوي تر څو چې سوچا حقیقت پاتې شي. دې ته ډی میتولوجایزنګ وایي، یعنی د میتوس د استورو د تخیل لسته کول تراشل د یوې پدیدې نه. خو هنر میتولوجایزنګ پروسه په مخ وي، یعنی هغه د یوه حقیقت سره تخیل ګډوي 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 چې اخر حقیقت بیخي پکې ختم شي او سوچا هغه ته ورسیږي، تخیل ته ورسیږي. مثلا د دې شپې ورځې پیښه به راواخلو، د دوو خونه به تعقیب کړو. شپه ورځ ساینس وایي چې لمر د کائناتو په مرکز کې ده، ځمکه د لمر په شاوخوا دوه ډول حرکتونه لري، یو انتقالي او یو محوري. په محوري حرکت کې کومه برخه چې لمر ته مخ وي هغلته ورځ راځي، کومه برخه چې پناه وي هلته شپه راځي، او دا بیرته ګرځي کله چې کومه برخه هغه بل برخه چې ورته مخ شي هلته ورځ شي بل ځای کې شپه شي. دا ساینسي حقیقت دی، په تجربه ثابت دی. د ګالیله د تیوري نه راوتلی او د کوپرنیک او د ساینسي عالمانو تحلیل ده چې مونږ په فزیک او په طبیعتو کې دا یو ډول تحلیل. اوس کا دې تحلیل ته لږ د تخیل خواږه ورګډ کړو. مثلا کاروان صاحب وایي چې د ژوندون په ګوتو برګې تسبی وایو، هم په ورځو هم په شپو یادو خدای. د کاروان صاحب په شعر کې د تخیل پخه را آزاد شوه، یعنی شپه او ورځ داسې دي لکه برګې تسبی. دا د تخیل هغه لومړی مرحله ده چې اوسه پورې د تشبیه په حالت کې د لږ تخیل ورداخل شو. اوس که دا تخیل لږ نور هم ډیر شي، مثلا د دې نه استعاره جوړ شي. کاروان صاحب وایي چې کله چې لمر په کلي سر ووهي او شپه د وړانګو په خنجر ووهي. دلته لمر استعاره شوی، د دې په لاس کې د وړانګو خنجر دی او شپه ور باندې وایي او د دې وهلو فعل د وړانګو خنجر د پرسونیفیکیشن دی. دا د استعاري لوی خصوصیت دی. دا اگر د پخوانی بیت نه په دې کې تخیل ډیر دی که مونږ هنري حساب کوو. دې ته ځکه هنري وایو چې په دې کې پرسونیفیکیشن دی، هلته تشبیه دی. په پرسونیفیکیشن کې د تصویر قوت زیات وي. هغلته مونږ صرف تخیل کوو چې شپه ورځ د برګو تسپو غوندې دي. دلته لمر وینو چې د وړانګو خنجرې په لاس کې د شپه ور باندې وایي، د یو جنګ عینی تصویر وینو. اوس که دغه استعاره نور هم پیچلی کړو، په استوری اړول غواړو، د شهدا یو بیت چې شګفته کړه لکه لمر تندی هر چاته چې پتله دې سیه پوش تمام جهان شي. په دې کې د تخیل نه غیر هیڅ نشته، مکمل تخیل دی. او چون د تخیل برخه پکې زیاته شوې، د هنر په لحاظ هم استوري ته ورنږدې کېږي، دغه ډېر هنري دی. علت یې څه شی دی؟ شهدا وایي چې د کوپرنیک د سینسی عالمانو یا د سینسی منطق خبره هلته پرې ده. شپه ورځ په دې نه راځي چې لمر په مرکز کې د ځمکه محوري حرکت کوي. دا خبرې ګپ دي. خبره دا ده چې لمر هر چاته یو شان خندیدو روښانه تندی درلودو، او ټول خلکو ته یو شان کتل. د ده ویړ تندی و. کله چې دای لاړو، د دې لمر لوېدو ته مرګ وایي. کله چې دای ډوب شو، ولوېدو یا مړ شو، اوس دا شپه چې دی شپه شپه نه دی، د ځمکې یوه برخه د لمر نه دی پناه شوې، بلکې ټولو کایناتو په لمر پسې د ویر جامع اغوستي. دا د ویرنې ماتم دی، په لمر پسې ماتم دی، تورې جامع اغوستل شوي. دا ساتیري ډول تر پکور دی، د استوري جوړول دي. یعنی هنر دا کوي چې شیان میتولوجایزنګ کوي. ما درته ووي چې شپه ورځ څنګه راځي، دا سینسي علت مم ووي، او بیا مو ورو ورو تخیل ورګاډ کو، ورو ورو میتولوجي اخر میتولوجایز شو. یو حقیقت دی، یو سینسي حقیقت نه حقیقت وترشل شو صرف تخیل پاتې شو. همدا رقم د دې سرچپا کورم کیږي، سینس د دې سرچپا کور کوي. مثلا د نرګس پاړه چې موږ استوره وي، د نرګس پاړه استوره دا ده. نرګس ذکر ټو کېدلای چې په یونان کې یو مغرور ځوان و، هغه چاته نه ورکتل او خایسته و، او بیا وروسته په خپل ځان پسې زاره چاو دی شو. بیا وروسته شاعران ورو ورو دا خبره راکموي، د استوري نه مثلا وایي چې ستا سترګې نرګس دي، د تشبیه ته راټیټ شي. یا مثلا کېدای شي د استعارې په بڼه هم راغلی وي چې نرګس په یو پښه ولاړ دی. یا د اقبال په شعر کې راځي چې نرګس له چند دی، نرګس نه ګوري اړوند دی. دغسې استعارې هم راغلي په ادبیاتو کې. بیا وروسته د تشبیه په حد کې هم راغلی چې د نرګس راټیټ شوی، یعنې خیال ورو ورو پکې راکمیږي. هلته استوره، بیا استعاره، او بیا تشبیه. کنه چې ستا سترګې د نرګس غونتې دي، یا د سترګو نرګس، دا د تشبیه په حد کې دی. مګر که د دې نه هم راټیټ کې د نرګس په اړه د زراعت د یو متخصص خبرې واورو، دا مستقیم حقیقت دی. نه خیال تراشل شوی، د استوري نه خیال تراشل کیږي، استعاره استعاري نه چې وتراشل شي، تشبیه د تشبیه نه چې وستړل شي حقیقت، او حقیقت هم چې په تجربوي حقیقت وو سینس ورنه جوړیږي. یعنی سینس دی ډی میتولوجایزنګ پروسه په مخ وړي، او هنر دی میتولوجایزنګ پروسه په مخ وړي. دا دوه د سینس او د هنر ډیر جالب توپیرونه دي. بل خبره دا ده چې هنر چې په کومه ساحه کې اوج ته رسیږي، هغه استوره د میتولوجي میتولوجایزنګ په مرحله کې. مثلا موږ چې یو حقیقت د یو په دین حقیقت وترشو، میتولوجي ته ورسو یا میتولوجایز کو، نو اوج ته ورسیږي. لکه د شیدو شیر مثال مو چې ورکو، او په دې حالت کې سینس صفر کیږي. یعنی د میتولوجایزنګ په مرحله کې سینس صفر دی، نشته سینس. او کله چې سینس اوج ته رسیږي، مثلا د زراعت د یو متخصص خبره د نرګس په اړه، ځکه بیا هنر صفر دی. یعنی د دوی دوه د اوج ټکی سره سرچپه دی. په کوم ځای کې چې استوره دی هلته سینس نشته، سوچت تخیل دی، حقیقت نشته. په کوم ځای کې چې سینس دی هلته تخیل نشته، نو په لحاظ هنر هم نشته. چېرته چې سینس صفر دی هلته هنر پاوچ کې دی، چېرته چې هنر پاوچ کې دی هلته سینس په صفر.
نو په دې حساب ډاکټر صاحب، تاسو د خبرو نه ما برداشت دا ده چې هر شاعر غواړي چې یو ډېره هنري ټوټه ولري، یو ډېر هنري شعر ولري، نو د استوري لمن دي.
بالکل، کچېری غواړي چې شاعران چې هنري پاوچ کې وي، دا یو طبیعي پروسه هم ده چې په لومړي سر کې شاعران تشبیهات جوړوي، بیا استورو، بیا استعاري ته رسیږي. ما یوه څېړنه لوستې وه چې په فارسي ادبیاتو کې د خراساني سبک نه تر عراقي سبک پورې تقریبا 200-300 کاله مزل دی، او د دو یو توپیر دا هم دی چې د خراساني سبک نه تر عراقي سبک پورې شاعران د تشبیه نه استعاري ته رسېدلي. یعنی کله چې په یوه تصویر کې خیال د تشبیه نه تر استعاري پورې حرکت کوي، دا دومره لوی مزل دی چې څو پیړۍ نسی، او د شاعرانو یو سبک بدلیږي، یو نسل بدلیږي. یو نسل شاعران باید ځینې تشبیهات وتراشي چې هغه په استعارو وړوي، بل نسل باید وترشي چې په سمبولونو وړوي، یو بل نسل وترشي چې په استورو وړوي. د ډېرو کم شاعرانو به دا خوشبختي نصیب شوي وي چې په خپل ژوند کې د هنر ټول پړاوونه تجربه کړي او خپل شاعري د استورو حد ته ورسوي. خو که غواړي چې ډېره هنري شاعري وکړي، دوی کولی شي د میتولوجایزنګ پروسه په مخ یوسي، یعنی خپل تصویرونه اساطیرو ته ورنږدې کړي. دا د ټولو شیانو علتونه او د ټولو طبیعي حوادثو د ټولو ښکلاګانو شاته چې کوم علتونه دي، دا په تخیل په خیال پورې وتړي. او که چیرې غواړي چې نړۍ ته مخه کړي، نو بیا کولی شي چې د ټولو هنرونو نه تخیلات وترشي چې سوچه حقیقت ته ورسېږي. او دا د سنس او د هنر یو توپیر هم دی، ځکه نو موږ وایو چې په استورې د ادبیاتو ډېر خلاق او ډېر هنري تخیلي توکی دی چې ډېر خلاق شاعران ایجادولی شي. او ځین د ځینو شاعرانو د یونګ خبره ده چې شاعران چون د جمیل لاشعور یا د ټولنیز لاشعور د لوی دریا په غاړه ناست وي، دوی ډېرو لاشعوري او اساطیري حقایقو سره ډېر نږدې وي، ځکه یو خو دوی خپله تخیل لري، بل دا دوی د جمعي لاشعور هغه پټ ارکیټیپونه هم پېژني. نو د شاعرانو په خبرو کې یو پخوانی اساطیري طرز تفکر ډېر فوران کوي، بیرته راژوندی کېږي. یو دا چې دوی خپله جوړوي، بل دا چې دوی پخواني اساطیر هم لوستي وي، هغوی ته هم ځینې تلمیحات کوي. زما په نظر د استورو سره زموږ اړیکه په دوه دلیله د شکېدو نه ده. یو دلیل دا دی چې انسان په زرګونه کاله د اساطیرو سره ژوند کړی دی، که څه هم اوس په سینسي نړۍ کې اوسي، خو چون د ده جمیل لاشعور د استورو سره اړیکې لري، په دې لحاظ دا چې کله اساطیري طرز تفکر واوري یا استوروي خبره واوري، دا په اوسنۍ سینسي او تجربوي نړۍ کې د یو ناشنا تخیلي تجربې اوریدل دي چې د خوند نه خالي نه دی. بله خبره دا ده چې ساینس هم تر اوسه پورې ټول حقایقو ته ځوابونه نه دي ویلي، او ټولې پوښتنې نه فلسفه حل کوي شي نه ساینس تر اوسه پورې حل کړي. د علم او د معرفت یوه جزیره داسې هم ده چې هغه مطلقه د پوښتنو سره مخامخ دی. مثلا ساینس لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې په دې نورو سیارو کې به ستارو سیاگی جهان اور به نور څه دي د زمونږ نړۍ نه زمونږ طبیعت نه خو چې مونږ وینو نور څه شته کنيشته. په دې اړه سنس څنګه روانه کړی، خو هغه شای چې لا د سنس د تجربې او د تعقل لاس نه دی ورسېدلی، پغې صحه کې یا پغې جزیره کې د تخیل لاس خو مخه شامل وي. یعنی دا اوس که زه ته خبرې کوم، تصورات جوړو چې مثلا په مریخ کې یا په زحل کې به څه ډول خلک وي، زما ته مجبور یو چې دا په تخیل جوړ کړو. او نو په دې لحاظ د تخیل سره چون د انسان اړیکه نه نشکېږي، زه فکر کوم چې د اساطیرو سره به هم اړیکه دوامداره وي. او په دې لحاظ استورې د ادبیاتو د دینی مطالعې د اجتماعي مطالعې د پخوانی بشر پېژندنې د پخوانی انسانانو د عقیدوي لیدلوریو د پېژندنې لپاره ډېر جالب بحث دی. موږ په دې بحث کې صرف له شعر سره، چون زموږ بحث شعر دی، د شعر سره د استورو په اړیکې باندې خبرې وکړي. که چیرې وغواړو چې هغه لوستونکي یا اورېدونکي غواړي په استورو باندې پخپله پوه شي، د میتولوژي یا د استورو پېژندنې ډېر جالب کتابونه دي چې په غرب کې لیکل شوي، زموږ په ژبو کې ځینې ترجمه شوي، ځینې نه دي ترجمه شوي. د افغانستان په ژبو کې د میرچا الیاد کتابونه او د جلال ستاری کتابونه یا نور د ټولو ملتونو د هند پخوانی استورې، د یونان پخوانی استورې، د اروپایي د عراق پخوانی استورې، د چین پخوانی استورې، د دوی اساطیرو ګڼې ګڼې غټې غټې مجموعې چاپ شوې. د دوی لوستل یو دا ګټه لري چې د پخوانیو انسانانو د تخیلاتو سره مشنا کوي، ډېر الهامونه ورنه اخلو. او بل دا چې د شاعرۍ سره مرسته کوي، د هنر سره مرسته کوي، د تلمیحاتو په برخه کې. او بله خبره دا ده چې د اساطیري ډوله طرز تفکر د راپارېدو سبب کېږي. او لویه تر ټولو مهمه خبره ده چې کله کله شاعرانو ته دا فرصت هم ورکوي چې خپله پس استوره جوړونی لاس پوری کی.
ډاکټر صاحب، د استوره له خوبونو سره څه ارتباط لري؟ څاړي کله؟
او بالکل، د خوبونو او د استورو ترمنځ ډېر یو جالب تشبیهي او یو رابطه ده. خوبونه د یو انسان د فردي غوښتنو، د فردي ارمانونو، د فردي ایدیالونو او د فردي غرایزو سیمبولیک تمثیل دی. موږ په خوبونو کې خپل ارمانونه، خپل ایدیالونه او خپلې غوښتنې په سیمبولیک شکل وینو. ارواپوهان وایي چې لکه څنګه چې خوب زموږ د لاشعور نه راخوټېږي او په سیمبولیکه ژبه خبرې کوي، همدغسې که د دې ټولې اجتماع لاشعور یو لاشعور بولو، د تجمع لاشعور وایي د یونګ په ژبه، دا استوري چې دي د دې لاشعور نه راټوکېدلی خوب دی. یعنی استورو ته هم ارواپوهان یا استوروپېژندونکي د اجتماع خوب وایي، چې په دې کې د ټولې اجتماع یا د ټولې ټولنې غختنی اجتماعی غختنی یا گډر مانونه گډ ایدیالونه او گډ رتلون کې د ارمانونو یا د ایدیالونو د تصوراتو په سیمبولیک ژبه پکې تمثیلیږي او هغه ته تجسم ورکوي.
په دې د ټول بشر مشترک خوب،
بالکل د ټول بشر یا د ټول ټولنې خدوه یو مشترک خوب. او په دې لحاظ د شعر سره هم ځکړی کړی چې شعر هم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه خبرې کوي، خوبونه هم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه کوي، او ستوره هم د ټول ټولنې ارمانونه، ایدیالونه او غوښتنې او غریزې په داستانونو او کیسو کې په تخیلي شکل وړاندې کوي. نو په دې لحاظ استوره هم د ټولنې خوب ته ورته دي چې د هغوی د جمیل او شعور فورانونه تمثیلي او سیمبولیک بڼه پکې اخلي.
ډېره مننه ډاکټر.